خیلی چاره دا مشال رادیو خبرونه کې ز حسیبه شهید استاسی قربانیم په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو د افغانستان راپورټونه او سیډن لرو خو د هر څه وړاندې د ریسات مهم او تازه خبرونه ورو خبرونه درته بشیر غوښوړند کوي.
امریکا او ملګرو ملتونو د خیبر ایجنسۍ د هغه پرونی ځانمرګ برید غندنه کړې چې پکې د وژل شوو کسانو شمېر 150 ته رسیدلی دی. د کندهار او کابل ترمنځ په یوه خونړۍ ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د 3 کسانو په وژل کېدو سره په 13 ورځو کې د وژل شوو کسانو شمېر 68 دی. د خبرونو تفصیل: امریکا او ملګرو ملتونو د خیبر ایجنسۍ د هغه پرونی ځانمرګ برید غندنه کړې چې پکې د وژل شوو کسانو شمېر 150 ته رسیدلی دی. د غونډې مدخلو په سیمه کې په جمعات کې د شوې دې ځانمرګ برید په اړه یو عیني شاهد وای
دا چې کوم وخت فرض وشول دا غې دا واښ وشو نه غې نه مونږ بعد راووتو بهر کې نشو دا کوم چې خودکشو تورې جامې وي دا غې ټیم کې نه ووتو هغه مونږ لیدو خلاص ترغو نو هغه چې څنګه نه ووتو مونږ دلته سنتو باندې و درېدو بهر راووتو برانډې ته نو غې ټیم کې هغه نه یو بس یو هنګو یا هم سره یو اور راووتو نو بس هغه چې بیا نه ووتو ټول پکې سوي ولګه پس سننه یا سننه چې واسي دا غس نه ټول سوي کپڑے پورې نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په یو بیان کې ویلي چې د روژې په میاشت کې د جمعې د لمانځه لپاره د راغونډو شوو خلکو وژل د قاتلانو د ظلم څرګندونه کوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون هم د بریدونه او وژنې غندلې دي. له کندهار څخه کابل ته روان د مسافرو یو بس په دامان ولسوالۍ کې بې کندې تلویدلی چې له امله یې 15 تنه وژل شوي دي. په کندهار کې د ټرافیکو د ادارې مشر محمد الله خان د دې پیښې په اړه مشال رډیو ته وویل
د شپې لس کم درې بجې له کندهار ښار نه حرکت کړی دی. ولسوالۍ د دامان نشکې شوی دی. د مړوندۍ مانده ورته وایي دلته چپه شوی دی. په دې مانده ته غوځېدلی 15 مړي لرو 26 ټپیان لرو. شپه ده شاید موټروان ویده شوی ځکه مخې ته هېڅ شی نه دي ورغلی.
بلخوا په هلمند ولایت کې یو ځانمرګ برید کوونکي په بګړۍ کې د چاودیدونکو موادو په الوزولو سره درې پولیس زخمیان کړي دي. همداراز نن سهار په جلال آباد ښار کې بي بمی چاودنې د استخباراتو د ادارې یو کس وژلې او دوه یې ټپیان کړي دي. په دې پیښې کې دوه ولسي وګړي ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د تشدد پیښې دوام لري او تېره شپه په دې پیښو کې د 4 پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. له دې تازه وژنو سره سم په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د وژل شوو شمېر 68 ته رسیدلی دی. د تاوتریخوالي په پرونیو پیښو کې نامعلومو کسانو د سورلیو 4 بسونه هم سوځولي دي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسا ویلي چې د کراچۍ د صورتحال په اړه به نن د امنیتي چارواکو یوه غونډه رابلي او په دې ښار کې د عملیاتو په اړه به وروسته پریکړه کیږي. مصر د اسرایلي ځواکونو لخوا د 15 مصري سرتیرو د وژنې په احتجاج کې له دغه هیواد خپل سفیر راغوښتی دی. د رپورټونو تر مخه دا 15 مصریان هغه وخت ووژل شو چې اسرایلي ځواکونو د سورلۍ په بس باندې برید کوونکو وسلوالو پسې لټه کوله. وسلوالو دا برید 2 ورځې وړاندې کړی و او 8 اسرایلیان یې وژلي وو. مصري حکومت ویلي چې د اسرایلو په لاس د دوی د ځواکونو وژل د 1990 کال د سولې له تړون څخه سرغړونه ده. په شام کې د اپوزیشن غړی وایي چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت په خپلو مخالفینو د چاپو په ترڅ کې تر 150 زیات کسان وژلي دي. رپورټونه د ځایي خلکو له خولې وایي چې د جمعې په ورځ زیاتره کسان په دره نومي صوبه کې وژل شوي دي، له کوم ځای څخه چې د مارچ په میاشت کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت پیل شوی و. په شام کې دا 150 کسان له هغه وروسته وژل کېږي چې امریکا او اروپایي ټولنې نه یوازې له اسد څخه د واک پرېښودلو غوښتنه کړې بلکې په هغه بندیزونه هم لګولي. د رپورټونو تر مخه په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ضد په 15 میاشتې وړاندې راپورته شوي پاڅون کې تر اوسه تر 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د بیلاروس د یورانیمو د غني کولو د له منځه وړلو د لړۍ ودرولو پرېکړې امریکا مایوسه کړې ده. بیلاروس دا پریکړه له هغه وروسته کړې چې د روانې میاشتې په پیل کې امریکا د دوی په 4 کمپنیو په داسې حال کې نوي بندیزونه ولګول چې په دې هیواد کې د حکومت لخوا د اپوزیشن په کارکوونکي د چاپو لړۍ دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دوی هیله مندي چې بلاروس به د غنی شو یورانیمو د لامنځه وړلو لړۍ ونه دروي، او د هغوی په وینا دا به د نړیوال امنیت لپاره د بلاروس د پام وړ همکاري وي. یورانیم د ایټمي وسلو د جوړولو لپاره مهم توکي دي. امریکا او بلاروس د تیر کال په دسمبر کې په دې اړه هوکړې ته رسیدلي وو چې بلاروس کې د لوړ کچې د غنی شو یورانیمو له منځه وړلو لپاره به په ګډه کار کوي. او رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د مومر قذافي د 40 کلنۍ واکمنۍ د پای ته رسولو لپاره د یغینو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس په شاوخوا سیمه زاویا او زلیتین کې د روانې جګړې په ترڅ کې د 10 یغینو د وژل کېدو او یو شمېر نورو ټپي کېدو خبرونه دي. د واکمن مومر قذافي ویان موسی ابراهیم ریټرز خبري اژانس ویلي چې د دې دواړو ښارونو واک اوس هم د قذافي پلوه ځواکونو په لاس کې دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر اوغاخ درته وړاندې کړل پر روانه خبرونه کې. کراچۍ کې د ناکراریو او خوډپ پیښې دوام لري، او تازه پیښو کې د سلور پولیس والاو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې د ژغورنې د ادارې یو چارواکي
41K قریب ډیډ بوډیز او 27K قریب
قامی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او وفاقي وزیر غلام بلاور هم دغه د کراچۍ د حالاتو غندنه کړې ده. ویلي دي چې په کراچۍ کې باید عملیات وشي او ټولې وسلې ټولې کړې شي. د خیبر ایجنسی جمروت غونډې سیمه په جمعات کې د بم چاودنې مړو شمیره شاوخوا 500 ته رسیدلې ده. په جمعاتونو ځانمرګي بریدونو په اړه یو دینی عالم وایي
دا خو هغه خلک کوي د اسلام نه وتلي خلک چې کوم دی داسې کارونه کوي. دا د اسلام دی ته ډېر په بد نظر سره ګوري داسې پیښو ته، ځکه دا د مسلمان کار خدا نه دی.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د پروګرام او قانون په اړه هم اوریدلی شي، او د دغو خبری رپورټونو ترڅنګ شعر او تصوف اونیس پروګرام او ورپسې اقتصادي نړۍ پروګرام هم درته لرو. تر پایه را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوریدو. د هم د خبرونې لمړی موضوع، کراچۍ کې د تشدد پیښې دوام لري. بیګاش په دغه پیښو کې د سلورو پولیسو سرتیرو په ګډون 8 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. کراچۍ کې تیر سلورو ورځو کې د وژل شویو شمیره 18 ته رسیدلې ده. د تشدد په دې پیښو کې د سورلو سلور بسونه هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. د سنسوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان ویلي دي چې د کراچۍ د صورتحال په اړه نن امنیتي چارواکو غونډه را بلل چې کیبه د خار د عملیاتو په اړه اخیری پریکړه وشي. د کراچۍ خار تازه پیښو په اړه ستاسو پام راګرځو. د سیمینا د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی رپورت.
کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا رسنۍ او تویلی چې کورنګي سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو په یو بل د ډزو وروستو سیمه کې د امن د ټینګښت په مخه په یو شخصي بس کې پولیس سرتیری د پیښې ځای ته روانو چې په موټر سایکل ناست خواوشه 15 وسلوالو د دریو طرفونو نه د پولیسو په بس حمله وکړه چې په ترڅ کې یې د پولیسو څلور سرتیری وژل شوي او 28 نور جوبل شوي دي. پیښه کې جوبل شوي پولیس سرتیری جناح هسپتال ته وړل شوي دي. د یادې پیښې وروستو د سند صوبې د روغتیا سیکرټري رضوان احمد د جناح هسپتال په ګډون د کراچۍ په ټولو سرکاري هسپتالونو کې بیړني حالات یا ایمرجنسی اعلان کړی ده. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د شپې ناوخته د جناح هسپتال دوره وکړه او د زخمی شوو پولیس سرتیرو د روغتیا حال یې معلوم کړو. په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې د کورنۍ چارو وزیر وویل پیخا کورنگی دونیم نمبر کی مخیطا راغلی دا د پولیسو ڈی ایس پی پوردی کی وو چی وسلوالو ودرولو. وسلوالو ورطویل تاسو نور مخکی نشید لی. ڈی ایس پی ورطویل زی پولیس مشریم او دا نور ما سرا پولیس سرتیری دی. مونگ دا غسیم کی دا لٹون عملیات کوو چی دا دی روستو وسلوالو پا پولیسو ڈزی شروع کردی. رحمان ملک ویل چې پولیسو د بشیر بنگالی په ګډون 50 نور هدفي وجون کې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول شوي کسان به د مطبوعاتو مخې ته راولي ترڅو خلکو ته معلومه شي چې د کراچۍ په پیښو کې د چا لاس دی. د سیمه ییزو رسنیو په خبره د پولیسو په جوابي ډزو کې دوه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د ښار په متاثره سیمو کې کراري وه، خو د روژه ماتې سم د سروستو د ښار سفوره ګوټ ګارډن او ملیر په سیمو کې د خوډپ پیښې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په خبره څلور نور کسان پکې وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د تاوتریخوالي په دې پیښو کې بېګا شپه نامعلومه کسانو د سورلو څلور بسونه هم سوځولي دي. کراچۍ ښار کې نن څلورمه ورځ ده چې د ښار له بېلابېلو برخو څخه بورو کې بند مړۍ ترلاسه کیږي. د ژغورنې ادارې ایدي ویاند سجاد شاه مشال رډیو ته ویلي دي چې د زیارت او جمعې په ورځ د دوی د ادارې په امبولانسونو کې په لسګونو مړۍ هسپتالونو ته وړل شوي دي. سجاد شاه وایي یو څلوېښت مړۍ او ویشت زخمیان یې هسپتالونو ته رسولي دي. زیات مړۍ د لیارۍ او خوشا سیمو څخه زموږ رضاکارو اوچت کړي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار په بېلابېلو سیمو کې د شروع او زیارت له منځنۍ شپې راهسې د تشدد لړۍ تیزه شوې ده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. وژل شوو کسانو کې زیاتره د تختولو وروستو په ډزو ویشتل شوي او بیا د هغوی مړۍ په بورو کې د بندولو وروستو غورځول شوي وي. دغې وجنو کې زیاتره د لیارۍ سیمه کې میشت بلوچان په نښه شوي دي. یاد دې وي چې لیارۍ سیمه کراچۍ کې د واکمن پیپلز ګوند مضبوط مرکز بلل کیږي. د وژنو او تختونو په تازه پیښو کې تر اوسه د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لرونکي درې کسان هم وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو اورید. کراچۍ د تاوتریخوالی او د تشدد د تازه پیښو په اړه مو په رپورټ کې واورید. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کراچۍ کې د امن او امان د صورتحال د نگرانۍ دپاره درې کسیزه کمیټه جوړه شوې ده. ورسره د پولیسو په واکونو کې زیاتوالی هم راوړل شوی دی. دا پریکړه تیر ماښام اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د شوې غونډې پر مهال شوې چې پکې د سند د ګورنر او وزیر اعلی په ګډون ځینې وفاقي او صوبایي وزیرانو هم ګډون درلود. غونډې جزئیات له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
دیوان صدر د ویان فرت الله بابر د وینا سره سم ولسمشر آصف علي زرداري ته د کراچۍ په صورت حال سخت اندېښنه ده او د دې مقصد دپاره یې پرون ماښام د اعلی پایه یوه غونډه ایوان صدر اسلام آباد ته رابللې وه. د غونډې دوران یوه درېتنی کمیټي جوړه کړې شوه کومه چې به د کراچۍ په صورت حال نظر ساتي او د روزانه په بنیاد به ولسمشر ته احوال رالیږي. دې کمیټې کې به ګورنر سند عشرت العباد، وزیر اعلی سند قایم علي شاه او د سند داخله وزیر منظور وسان شامل وي. د فرت الله بابر په وینا غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د کراچۍ د امن دپاره به د بلوچستان حکومت نه مرسته اغستی شي، ځکه چې بعضې خلک د کاروایۍ وروستو بلوچستان ته وتښتي او د سند پولیسو سره دا اختیار نشته چې بلوچستان کې د هغوی خلاف کاروایي وکړي. خو اوس به د نوې پریکړې تر مخه سند پولیس بلوچستان کې هم دورانکارو په ضد کاروایي کولی شي. د کراچۍ د امنیتي صورت حال او د اعلی پایې د غونډو په اړه چې کله مشال ریډیو د استخباراتي ادارې آی بی د پخوانی مشر او د دفاعي او امنیتي چارو د کارپوه مسعود شریف خټک نه وپوښتل نو هغه وویل دغه شان د کراچۍ د مستقل امن لړکې د قانون نافذ کوونکو ادارو د کردار او د پوز رابللو په حق لا چې کله مشال ریډیو د دفاعي تجزیه نگارې میرمن ډاکټر عائشه صدیقه نه وپوښتل نو هغې وویل چې د کراچۍ د امن دپاره ټولو ګوندونو له یوه شریک کړنلاره خپلول پکار دي او د ملاقاتونو په ځای عملي کار غواړي. نوموړې وایي
دا وایي
چې د امن کم صورت حال دی د دې دپاره د نیت ضرورت دی او داسې ښکاري چې دې ته د حکومت اراده نشته. حکومت له دا احساس پکار دی چې حالات د هغوی د کابو نه بهر دي. دوی ځان له تسلي ورکوي خو تاسو وګورئ تیرو دوه میاشتو کې څومره خلک کراچۍ کې مړه شو. دلته څه چل شوی دی؟ سیلاب راغلی دی که زلزله؟ دا خلک ولې مړه شو؟ دا د حکومت ناکامي ده او دا کمی خبرې چې کیږي چې پوز دی راوستي شي دا هم ډېره خطرناکه خبره ده او زما په خیال دا د جمهوریت د عمل دپاره ښه نه ده. د بیگانه غونډې دوران ولسمشر آصف علي زرداري د کراچۍ امنیتي وضع ښه کولو دپاره یو وار بیا ایم کیو ایم ته حکومت کې د ګډون بلنه ورکړه. فرت الله بابر زیاتوي چې ولسمشر نن ماښام بیا هم د کراچۍ په صورت حال یو غونډه رابللې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د د کراچۍ د صورتحال په اړه مو بیلابیل رپورټونه واورېدل. نن بیګا به بیا هم د کراچۍ په حالاتو د لوړې کچې غونډه کیږي او اوس هم قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ ته ورځو او هلته په د هغه چاودنې وروستي جزئیات درکوو چې په یو جمعات کې شوې ده. په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې چارواکي وایي د جمعې په ورځ د جمرود غونډې سیمې په جمعات کې په شوي ځانمرګې برید کې د وژل شویو کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده او تر 500 هم شاوخوا 500 ته رسېدلې. ځایي خلکو بیګا د شپې وژل شوي کسان خارو تسپارلي. تر اوسه هیڅ هم د دغو بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستی، خو چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا بریدونه به وسوالو طالبانو کړي وي. په دې هکله نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ورځ د جمرود په غونډي سیمه کې په یو جماعت کې د جمین منصب په محل په یو ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېره تر 30 ورسېده او د اویاو نه زیات کسان پکې جوبل شوي دي او د دغو کسانو د جنازې منص بیګاش پی په غونډي مدوخیلو سیمه کې په اجتماعي توګه وشو او په خپل کلو کې خاورو ته وسپارل شول او په دې سیمه کې د وژل شوو کسانو په جنازه کې په سلګونه خلک شریک وو. د دغه سیمې د ځایي خلکو په وینا دا پیخه هغه مهال وشوه چې کله دوی په دې جماعت کې د فرض لمونځ ترسره کړو او د سنتو د پاره نیت تړلو. په دې مهال ورته یو ځانمرګ بریدګر راننوتو او د جماعت په دننه حال کې ځان والوزولو او خلکو ته یې دغه مرګ ژوبله واړوله. د دغې پیښې په هکله باندې په دې جماعت کې موجود یو عیني شاهد او ټپي شوی تن حاجي رحمان اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
زه جمعه بهار برانډا کې ولاړوم چې کله جامع موږ کړه غنام لوسله ما کوي وړولو بیا موږ چې سروره کته سناتو کې غنا چې څنګه سناتو غور غنا نو دا کې بم خلاص شو کلا خلاص شو بس کټ کی مړ کې او زنه زخمیان کې خراب ولې کې لخوا شو لګا نه او بیا قصون زنه په کول میچ اپ کې سارونه نو چې په چین او زنه بس درمیانه خوګو زلګ بس درمیانه غو کې خوګې مولا لګته ته پنی راوراتل سار می سره خوګې دی.
د دغه پیخي یو بل عیني شاهد ګل جمیل وای چې د فرض منځ نه پس د تورو جامو یو تن جمعه ترانه نه وته او ځان یې وال وسولو.
خود مو موجوده او دا چې کوم وخت کې فرض وشول دا غې دا واشه وشول نه غې نه مونږ بعد راوته بهر کې نشو دا کوم چې خود کشو تورې جامې وي دا غې ټیم کې نه وته او مونږ لیدو خلاص ترغو یار تقریبا 30 کې دا سی وو نو هغه چې څنګه نه وته مونږ دلته سنتو باندې و درې دوه بهر راوته برانډې ته نو هغه ټیم کې هغه نه یو بس یو هم ګور هم سره یو اور راوته نو بس هغه چې بیا نه وته ما ټول پکې سی ویول کا پس سنن نه به سنن جوړ سی دا غس نه ټول سی کپړې پورې نه بس هغه دومره وسم مزغو کې پته نه لایږي مونږ ته وسم صحیح आवाज مو سم دماغ کې.
د دغه پیښې په حق لباندې د جمرو تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي هم خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګ برید وو او د خیبر پولیټیکل ایجنټ مطاهر زی په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو د پاره د یو تن په سر 50,000 روپۍ او د جوبل شوو تنانو د درملنې د پاره د یو تن په سر د 20,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی. یاد دی چې په خیبر ایجنسۍ کې په کال 2009 کې هم دوه ځانمرګي بریدونه ترسره شوي وو او په یو برید کې په جمرود بګیاړي سیمه کې د خاصدارو په یو جماعت کې د امنیتي ځواکونو خاصدارو په ګډون 106 تنه وژل شوي وو او یو شمېر پکې جوبل شوي وو او په تورخم پوله باندې د خاصدارو د استوګنې په ځای کې په شوي ځانمرګي برید کې 22 خاصدار وژل شوي وو او د دغه ځانمرګي برید پړه لا تر دې چا په خپل غاړه باندې نه داخسته. خپل اکثر وسلوال طالبان په دې سیمو کې د دغه سر ډول بریدونو پړه په خپل غاړه باندې اخلي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال رادیو او ریو د خیبر ایجنسی د جمرود غونډې د سیمې د چاودنې مواردل چې په یو جمعات کې شوی تازه راپورټونه وایي چې په پیښه کې توجه شو یو شمېره تر 500 هم اوختی ده. د پیښه د قربانیانو خپل خپلوان هم په یو خپل د برید غندي او وایي چې داسې کارونه په اسلام کې روان دي او په کې لاس لرونکي مسلمانان نشي کېدای. راځي چې د دې غمیزې او په اړه د خلکو نظرونه وورو.
زمانو سرمت خان دے شکل جماعت کی منظر شو اغه ټیم بس زه لګه سوچل یو سپیډیا صبح کړی و لیدا شې باندې ولګې دا واه گزار شو ورځم چې ورځم کنه نو بیا را پاسې دم بس بهر و تختې جماعت لاړو موږ چې بل بلاستو نشي کنه نو بیا موږ دا ونه چې بلاست خیر دی و چې خوځه کسان خو راو بس بیا واپس راو کسان راوښته څو زخمیان وسو څه دلی ټوټې ټوټې شو سو بګې پته ونه لګې دا چا مرګ حالت بس ډېر ګډن حالت زه و دې ملا باندې لګېدلې و ان شاء الله داسې خاص هغه نشته نه ان شاء الله زموږ حوصله شي رسته کولې دا یو چیلنج دی هم قبول کړی ان شاء الله او دې سره مقابله کوو
نوم مې دنیا امیر دی عمر مې کم از کم 30 کال وی نو بس چې مونږ وشو د مکا وشو چې د مکا وشو نو بس جمعات کې وې لوړو نو بس بیا نو را پاتر تا نو لګېدلې خلکو را وره پراته وو څوک ویره پروت وو څوک دلې پروت وو چا پورې کپڑې نه وې څوک انداسي پروت وو څوک بل لګېدلې اوپر سره نو واتل بس دا سی سوب یاره نو کم از کم ډېر خلکو جمعات کې مکمل ډاک وو خو څه خل بهر واتل او سپوتې شول بس کم پوتې شول دا خوښ شول چې بهر واتل و باش شو یاره زیاتره په ځوانان دې دا هم مسلمانې خبره نو کچرو جاو بیا جمعې ورځ وګوره مونږ وګوره جمعه ته لا کور وګوره زما خو خپې مات بس وته چم
سید الله نوم مې تل منځله موږ راغلی وو چې څنګه منځه پارس بشول دا ته پاز بیا پتا ونه لګیا خو یو دنګ پښو دنګ سره بس موږ په وښه شمرو وته په رمړا کړو سره په وښه کې وو نه راز جمعه ته چې د مکه کې خو کو پیرون دې سره په پیر دې نه غړي چې جمعه ته وته د مکه نه کوي نه د جمعه کې په کوي د سره ما هغه خو مروان خو ټول بدن باندې مور بلې وو سوس وو ما خوږی کا ټول بدن مې سپره او سم چې له کوم بچو یو
لازم یو وراره مې کېږي دا هغه ټوب سره خو دې په دیوال ته بار راوختي ری بیا بار مقبره هغه مقبره کې دې پروت د چې بیا کتلې دې چې مانه خور غیب شوې نو دا دره د ماشوم د ورکوټې رورې مو دې واپس یو راغلو ما سې دې په لمبو کې لید پلیتو چې کله کور له خبر پسې راورسېدو دوی بیا موږ کور لراوړل نو څه کدر له جامع خوندې نه بدلې کړې ډولې جامع ورپورې سوزېدلې هغه ماشوم پرې هم مکمل سوزېدلې وي او دا پرې لګې لګې سوزېدلې وي
د جمروت د چاودنې د قربانیانو او ټپیانو غوونه موریدل چې ویلي دا د اسلام او مسلمان کار نه دی چې په جمعات په روژه کې دا ډول ځانوژن کې بریدونه کوي او ځانوژن کې بریدونه د اسلام کار نه دی په دې اړه یو دینی عالم مولانا عبدالحدی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا برید غندل او د هم ویلي چې دا د اسلام ضد کار دی راځي په ګډه وو
دا خو هغه خلک کوي د اسلام نه وتلي خلک چې کوم دی داسې کارونه کوي دا د اسلام دی تړیر په بد نظر سره ګوري داسې پیښو ته ځکه دا د مسلمان کار خدا نه دی دا د اسلام نه بالکل سوچا وتلی کار دی چې داسې کار څوک کوي په جمعتونو کې د رمضان المبارک دا مبارکه میاشت او بیا د جمعې ورځ او بیا جمعه نو دا چې کوم دی بالکل د اسلام سره تعلق نه ساتي داسې کار چې څوک کوي دا د اسلام نه وتلي خلک دي او زه چې کوم دی دا ډېر د زړه د کوم نه دا چې کوم دی غندمه چې کوم دی چې دا د مسلمانانو سره دا ډېر سخت ظلم کوي او دا د مسلمانانو په نامه باندې چې کوم دی داسې هغه کوي نو دا د اسلام نه وتلي خلک چې کوم دی دا کار کوي
یو دینی عالم مولانا عبدالحادی و چې مشال رادیو ته ویل چې ځانوجون کې بریدونه د اسلام ضد کار دی او د بریدی چې په جمعوت کې د جمعې ورځ د جمعې د مانځ پر مهال په جمعات کې یو پکلا کوټو کو وغند
دا مشال رادیو ده
تاسو مشال رادیو ری په ډیلی ټایمز او رسمانه کې لیکوال فرحات تاج په خپل یو مقاله کې لیکلی چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د قانوني سیاسي او اقتصادي پرمختګ په لړ کې لومړی ګام کې دی شي خو بیا هم دا اصلاحات ناکافی دي همدارس د دې اصلاحاتو په نافذ کولو کې کېدای شي سیاسي خندونه وي خو یوازې حکومت دغه لمنځه وړل شي د دې مقاله نور غټي کې درته زموږ همکار اصرار علم مومن وړاندې کوي
لیکوال فرحت تاج په خپل مقاله کې لیکي په دې وروستیو نیک دورزو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوه احکاماتو باندې لاسلیک وکړ چې تر مخه یې د 2002 کال د سیاسي ګوندونو اکټ قبایلی سیمو ته وغځول شو او دویم په قبایلی سیمو کې نافذ د اف سی آر په قانون کې اصلاحات وکړي شو د دې وروسته اوس به د قبایلی سیمو خلک کولی شي په سیاسي هلو ځلو کې برخه واخلي او د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو ته به اجازه وي په قبایلی سیمو کې خپل کارونه ترسره کړي لیکوال فرحت تاج وایي د اصلاحات په قبایلی سیمو کې د قانوني سیاسي او اقتصادي پرمختګ په لړ کې لومړی ګام کې دی شي خو بیا هم د اصلاحات ناکافي دي همدارس د دې اصلاحاتو په نافذ کولو کې کېدای شي سیاسي خندونه وي خو یوازې حکومت دغه خندونه لمنځه وړلی شي. مقاله کې راغلی په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو باوجود د بخښنې نړیوال ادارې په خپل وروستي رپورټ کې دغه سیمې د بشري حقونو نه آزادې سیمې ګرځولې دي. لیکوال فرحتاج لیکي د دې اصلاحاتو سره دغه ناوړه قانون اف سی آر په مکمله توګه نشي ختمېدی. دا قانون نه یوازې د نړیوال بشري حقونو ضد دی بلکې د پاکستان د آئین سره هم سمون نه خوري. همداراز د اصلاحات د بشري حقونو د هغه مهمو اصولو څخه سرغړونه ده چې تر مخه یې عدالتي او انتظامی نظام د یو بل نه جدا جدا پکار وي. همداراز اف سی آر ټریبیونل چرته چې بعد قبایلی سیمو خلک د خپلو مقدمو د پریکړو پر ضد اپیل کولی شي په هغه کې به هم جج نه وي او یوازې به بیوروکریټس وي. لیکوال زیاتوي بخکې له دې چې د قبایلی سیمو خلک د دې اصلاحاتو څخه ګټه پورته کړي پکار ده چې دغه سیمو څخه د طالبانو پټنځایونه ختم کړي شي، ځکه چې تر څو په قبایلی سیمو کې طالبان موجود وي نو خلک به د ویرې د لاسه یوازې د طالب پلوه مذهبي سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي. همداراز د طالبانو ضد سیاسي ګوندونه لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پیپلز ګوند به د دې جوګه نه وي چې په دغه سیمو کې په آزادانه توګه خپل کارونه ترسره کړي. او دغه رنګ په قبایلی سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازت ورکولو بعد څه ګټې مخې ته را نشي. لیکوال زیاتوي د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د اورپکو د مضبوطولو په غرض د پاکستان اسټابلیشمنت په دې وروستۍ یوه لسیزه کې د قبایلی سیمو دننه د پرمختګ زیاتره پروژې طالبانو ته او یا د دوی نږدې خلکو ته ورکړي دي. نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا د پاکستان اډیټر جنرل یا لوی محتسب به د دې جوګه وي چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره پولیټیکل انتظامیې ته د ورکړل شوو مالي فنډونو حساب وکړي. لیکوال په اخره کې لیکي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو سره هیڅ نکېږي تر سوچې د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم شوی نه وي او دغه سیمې په بشپړ توګه د پاکستان په قانوني دایره کې نه وي شامل کړی شوی.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو اوري په اکسپرس ټریبیون او رسپانه کې سیډنکار سلیم علي د پاکستان په سخت دریزه مذهبي تنظیم جماعت داوا باندې یو مقاله لیکلې ده. مقاله کې لیکل شوی چې جماعت داوا د پاکستان او هندستان ترمنځ په اړیکو خکولو کې لوی خنډ دی. شاهین بنیدی د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
لشکری طیبه یو د هغو جهادي تنظیمونو نه دی چې د ساړه جنگ د خودغرضۍ او د جنرال ضیاء الحق د مذهبي جذباتیت په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی. د دې تنظیم مشر حافظ سعید د ضیاء په وختو کې د اسلامي نظریاتي کونسل غړی وو. هغه وړومبی د مرکز الدعوا ولرشاد په نوم یو تنظیم جوړ کړ. دې تنظیم په پاکستان کې د سلفي یا وهابي عقیدې په خورولو کې یو لوی کردار لوبه او اوس هم په دغه لار روان دی. کیدیشی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د 1990 په لسیزه کې د کشمیر په اړه د خپل بی بنیاد دریس په بنیاد د دغه تنظیم سره مرسته کړې وي. لیکوال لیکي کله چې سب خوړاندې په پاکستان کې هغه په مدرسو څېړنې کولې نو په مریدکی کې د حافظ سعید مرکز ته هم ورغلی. دغه مرکز په هکټور ځمکه فصلونه ولاړو. دغلته د اوبو ډنډونه وو چې د کروندې لپاره کارېدل. دغه شان سکولونه لوی لوی تعمیرونه جوړ شوي وو او د مرکز نه ګیر چاپیره د حفاظت لپاره لوی لوی دیوالونه ولاړو. لیکوال وایي دا دومره هر څه د ریاست د مرستې نه بغیر ممکن نه دي. د نړیوال فشار په نتیجه کې په دغه مرکز کې تربیتي مرکزونه خو په ښکاره تړل شوي دي، خو د حافظ سعید تنظیم د یو نوي نوم جماعت الدعوا په شکل کې راښکاره شو. لیکوال سلیم علي وړاندې لیکي د نن ورځې پورې نه پاکستان او نه نړیواله ټولنه په دې کې بریالی شوی چې جماعت الدعوا د منځه یوسي، سره د دې چې د پاکستان او هندوستان ترمنس په اړیکو ښه کولو کې جماعت الدعوا د ټولو نه لوی خنډ دی. د دې ډېری وجې دي. یو خدا چې لکه د حماس جماعت الدعوا خیراتي ادارې هم چلی او د پاکستان په داوسنو قدرتي افتونو کې د تنظیم رضاکارو په ډېرو سیمو کې مرستې ګټلې دي. هم دغه وجه ده دا ډېره ګرانه ده چې حکومت د لشکري طیبه کوم مشر یا غړي ونیسي او یا د تنظیم ختم کړي. بل دا چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په جګړه کې دومره ګیر شوی دی چې اوس دومره صلاحیت نه لري چې په نورو وسلوالو تنظیمونو لاس واچي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
دروان یو سات خبرونه په ورستی برخه کې اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه اوریدل شي او شیر او تصوف اونیز پروګرام هم لرو. خو له لنډو خبرونو نو ورسته وسم د لنډو خبرونو واره رسیدلې پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې او بشیر ګوخ درته د خبرونو لنډیز وای.
امریکا او ملګرو ملتونو د خیبر ایجنسۍ د هغه پرونی ځانمرګ برید غندنه کړې چې پکې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلې. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د 3 کسانو په وژل کېدو سره په 13 څلور ورځو کې د وژل شوو کسانو شمیر 18 ته رسیدلې دی. د کندهار او کابل ترمنځ په یو خنړۍ ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شوې دي. مصر د اسرایلی ځواکونو لخوا د 15 مصري سرتیرو د وژنې په احتجاج کې له دغه هیواد خپل سفیر راغوښتی دی. رپورټونه وایي په شام کې د حکومتي ځواکونو د رژیم شاوخوا دیرش مخالفین وژلې دي او ترکیه په عراق کې د کوردي یغنو په هدفونو بمباري کړې.
لاند خبرونه چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل اوس هم شیر او تصوف اونیس پروګرام لرو چې د غنی خان او صوفیزم پر موضوع باندې سرخی راځي. په ګډه وارو د خبرونه درته احمد شاه اعظمی برابروي.
خان عبدالغنی خان چې په پښتو شاعری کې د لیونی فلسفي په حیث شهرت لري په 1944 میلادي کال کې د 400 په اوتمنزو کلی کې وزیږیدی. نوموړی د خدای خدمتگار تحریک د بانی خان عبدالغفار خان مشر زوی وو. کایبې خواته غنی خان د هندستان د نیمه وچ د خلکو د ازادي په غورځنګ کې برخه اخیسته او د استعمار ضد مبارزه د میدان یو پیاوړی مبارز پاته سوی دی. نو بلې خواته بیا د پښتو ژبې یو نامتو لیکوال، نقاش، مجسمه جوړونکی او د خپل دور یو لوی فلسفي شاعر و چې د لهجې شوخي او د شعر مستی ځانګړي مقام اوربخښلی وو.
خو بنم علما کای سوکرا کی منا پروتم سر
د غنی خان په شاعری کې د تصوفی افکار په اړه په پېښور کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې صوفي همیش د حقیقت په لټون وي او غنی خان هم په ډیر مقاماتو کې داسې صوفیانه فکر وړاندې کوي چې هغه د ښکلا او حقیقت په لټون وي.
غنی خان په ډیرو مقامونو کې داسې نادر و نایاب و صوفیانه فکر مخې ته راځي چې هغه هم په جستجو کې دی، په تلاش کې دی که هغه ورته ښکلا وایي، که څوک ورته حقیقت وایي، که څوک ورته اصل غایت وایي، هغې ته د رسېدو په تکل کې بیا غنی خان په دغه حساب دی چې ګورو نو انتظار پکې شته. دی په دې شلمه صده کې هغه فکر هم په غنی خان کې شته چې هغه د الله تعالی د ذات سره څومره مینه لري، ډېره زیاته وادي هایست منبا ګڼي. خو بیا ورسره هغه مغربي فلسفه هغې مطالعه هم کړې وه. نو هغه وجودي فکر چې کوم دی هغه هم دی په غنی خان کې چې خپل ذات په معنا باندې ځان پوهول غواړي، د ژوند رازونو ته ته کوزېدل غواړي غنی خان. نو دغسې شاعري چې کومه ده د غنی خان چې پایې کې دغه فلسفیانه فکر څرګند شوی، نو هغه که تصوف موږ دې ته یایو چې دا د حقیقت یو لټون دی، د ښایست غایت ته رسېدل دي په دې ژوند او په دې کائنات کې د بنیادم د وجود معنا او مقام باندې سوچ او فکر کول دي. نو غنی خان کې دغه فکر ډېر زیات دی.
غنی خان د یو داسې خدای په لټون دی چې د هغه د بې آرامې روح لپاره د آرام باعث وګرځي او دی چې د کوم خدای بندگی کوي هغه ډیر مهربان دی او غنی له هغه سره بې حسابه مینه کوي او د یو شوخ ماشوم په شان ورسره ژغیږي او خپل زړه ورته خالی کوي. په کوټه کې د تصوف او ادبي علومو څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقی وایي چې غنی خان په لومړي ځل په څرګند ډول د خدای لپاره د جانان کلمه وکارول چې د بنده او خالق ترمنځ د نږدېکت یو په زړه پورې بیلګه ده.
برملا په لومړي ځل د خدای تعالی د پاره د جانان سره غنی خان استعمالی رب اے جانان رب مال دا دنیا جنت کا فرمولای د آسان د درو ټکو جوړیږي بس جانان ځواني او جام اوس دغه رب اے جانان رب دغه د اندازې تخاطب خپل د عرفان یو داسې یقیني یو صورتحال دی لکه مخامخ چې یو دوه دوستان سره ګډ وي او دلته زه پخپل د غنی په شاعري کې د خلیفۃ فی الارض چې الله تعالی او فرشتو ته وویل چې زه یو خلیفه جوړوم پر مځکه باندې هغه خلیفه یعنی د الله تعالی نائب دغه حق دغه رمز دغه مقام او پښتو شعر ته غنی ورکړ او غنی خپل تصوفی رنگ دا وښوله چې رب اے جانان رب دغه د خطاب دا د بندهو د خالق تر مابین د بیخي دقت یو ډېر په زړه پورې بیلګه ده دغه جرأت په غني کې وو او غني دغه جرأت د پښتو شعر و تصوفي اړخ ته وسپاره.
غنی خان د تصوف په نړۍ کې خدای ته د رسیدو او د هغه د خوشالولو لپاره خپل ځان فنا کول غواړي. هغه له خدای سره مینه کوي او هغه ته عقیدت لري. هغه د هستی او ژوند منزل هم خپل خالق ګڼي او د هغه پیژندل او هغه ته ځان رسول د ژوند تر ټولو لوی مقصد ګڼي. په کابل کې د تصوف او ادبي علوم څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې غنی خان درندۍ او لاپرواهۍ په یو داسې مرحله کې وو چې ځان یې د تصوف ډیر لوړې درجې ته رسولی وو.
غنی خان درندۍ او د لاپرواهۍ په یو داسې مرحله کې وو چې د تصوف هغه ډېرې لوړې برخې ته یې ځان رسولی وو. مثلا دی وایي کعبه جوړه ابراهیم کړه زه جوړ کړی یم الله وایه کوم ولد موخي دي وایه وایه ایم الله. هغه دغه ریم تصوف دی لکه څرنګه چې منشور وو د ملا سره په جنګ دی او د خدای او د خدای په یاد کې او د خدای په موجودیت کې د تصوف په لاره روان. د غنی خان په شاعرۍ کې ریندي زیاته ده د شکل له نظره د شي خپل ځانګړی جوړښت لري خپل ځانګړی سکس لري. دای معمولا د نورو په لاره نه دي د نورو شاعرانو سبک نه دي د خپل لار ځان ته جوړه کړې ده او د ده د شاعري ځانګړی رنګ ځانګړی خوند دی. د بغاوت ټکی د ده په شاعري کې ډېر زیات دی. له ډېرو اجتماعي مسایلو نه هم بغاوت کوي د ملا نه هم بغاوت کوي د خپل پلار نه هم بغاوت کوي. د بغاوت شاعر دی او په پښتو کې د یوې نوې انقلابي شاعري بنیاد دی کوي.
د غنی خان د اظهار جرأت دا دی چې څه ورته ښکاري هم هغه سی بیانوي. هغه له هر څه بې پروا دی او له هر موسم او رنگ څخه چې کوم اغیز اخلي هم هغه سی وړاندې کوي. د هغه د زړه خپل دنیا ده او د سترګو یې خپل نظر. هغه هیڅ کله هم ځان د روایتو په ځنځیر کې نه ایساروي. په نوې ډلی کې میش د کابل پوهنتون په خوانی استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې د غنی فلسفي افکار په شلمې پیړۍ کې پښتو ته یو خیامي او روحاني جذبه ورکړه چې د انساني روزنې لپاره د یو نوې مکتب دروازه پرانیزي.
یو له هغو شاعرانو څخه چې خدای پر پښتو باندې په شلمه پیړۍ کې ولوراوه هغه هم غنی خان دی. هغه شاعر چې د هغه فلسفي افکار یا دغه طرز تفکر واقعا پښتو ته په شلمه پیړۍ کې یو خیامي او یو روحاني جذبه ورکړه. داسې جذبه یا داسې سرکشي چې د انسان روزنې لپاره یې د یو نوي مکتب دروازه پرانیستله. دای فیلسوف دی. دای هغه څه وایي یا هغه څه موږ ته تشریح کوي چې زمون په ټولنه کې هغه هر څوک نشي تشریح کولای. دا په دې باور دی چې انسان همیشه هم مجبور دی هم مختار دی. دا د غنی خان فلسفه ده. دا د غنی خان روحانیت دی. کعبه جوړه ابراهیم کا څه جوړ کړه یم الله اوس نو څوک لوی شو اوچت شو وایا وایا ای ملا اوس دا خبره خو زه نشم کولای. دا خبره بل څوک هم نشي کولای. غنی څه وایي؟ خدای ته وایي چې خدای عقل چې وزړه دې ولې راکړ په یو ملک کې دوه خودسری پادشاهان. خدای ولې د ځواني هر چا لور کړه؟ خدای ولې دې پیدا کړل امیدونه؟ ولې مال دې ولې طاقت راکړ؟ مهم څه کوي په دغه ځای کې دي؟ ولې
مال دی دیوالی طاقت را کړ خدای اولی خدای اولی خدای اولی په دې ځای کې موږ د یو شاعر سرکشي د یو شاعر علمي صلاحیت د یو شاعر طرز تفکر او د هغه درک د ټولنې د انسان د طبیعت بلاخره د عقیدې او ایمان په وړاندې د دغه شعر څخه موږ په تمام معنا ښه توګه راایستلی شو.
که څه هم حسن او عشق د هر شاعر بنیادی موضوع پاتې سوی ده، خو د غنی د حسن او عشق دنیا بیله ده. د غنی خان جمالیاتی ادراک هغه له مجاز څخه ډیر لیري د حقیقت تر مقام رسوي او له فطرت سره آشنا کوي. د هغه قوي تصور د عشق منزل ته لار هواروي. هغه د خپل وجود د فنا پر راز خبر دی او د معرفت و حدونو ته د ځان رسولو هڅه کوي. په کابل کې د تصوف او ادبي علومو څېړونکي طاهر ځلاند وایي چې غنی خان یو رومانی صوفي و او هغه هر څه ته د مینې په نظر ګوري.
غنی خان یو رومانی صوفي و، هغه که خدای ته لیدل هم د جانان په سترګې ورته لیدل، هغه چې د هغې دنیا سوچ او کوم فکر او تصور درلوده هغه د نورو شاعرانو نه ډېر زیات مختلف دی. هغه که خدای ته جانان وایي او د دې قبله هغه د خدای تعالی سره ډیر زیات شوخی کوي او داسې ګڼي چې ګڼي خدای تعالی زما سره یو مخامخ او زما یو جانان دی یا معشوق دی او زه یې عاشق یم، هغه خپل ځان په دغسې یو حالت کې هستی. له دې کبله ځینې شاعران یا ځینې لیکوال هغه ته د یو رومانتیک صوفي نوم ورکوي.
د غنی په دنیا کې انسان په عقل خدای ته نس رسیدای، بلکې دا خو عشق او مینه ده چې انسان خپل خالق ته ورنږدې کوي او هغه ته رسوي. هغه خپل خالق سره ډیر زیاته مینه لري او په دې باور دی چې که انسان له خدای سره مینه وکړي نو خدای به هم خامخا مینه ورسره کوي. په کابل کې د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي چې غنی خان په ډیر باغیانه او شوخ انداز خپل فکر تشریح کوي او له خدای سره خپل مینه بیانوي.
غنی خان کې یو خپل بل فلسفي انداز دی چې هغه په ډېر باغیانه انداز باندې د خپل مفکوره او د خپل نړۍ تشریح کوي په ډېر رنګین انداز باندې. مثلا هغه د شیخ او د مولا مزاحمت هم کله کله ډېر کوي په ډېر باغیانه او په ډېر شوخ انداز باندې کوي. که تصوف مونږ مثلا د الله تعالی سره د انساني روح د یو ځای والي یا د الله تعالی د لمن د نیولو په معنا ونیسو چې یعنې د جلاله اعمالو باندې سړی کښېږدي او هغه اعمال خپلوي چې هغه باندې الله رضا کېږي، نو دغه شان غنی خان کې هم شته خو دغه په یو بل انداز باندې دی. مثلا هغه که چېرې د جنت خبره کوي چې هغه کتابونو یا په دین کې چې کوم په چوکاټ کې راغلی دی دا په یو شاعرانه انداز باندې کوي. خدای مثلا دا وایي چې زما رب جانانه رب تر جانانه دی، یو ماشومانه انداز باندې دغه یو انداز داسې دی چې کله کله ځان ته یو ماشوم غوندې یو لیونی غوندې الله ته هم خپل جانان وایي. غنی خان هم داسې یو رنګین انداز لري چې د ده خبرې د ده د مینې هغه دي، یو شاعرانه خبرې دي.
غنی خان که څه هم لیونی فلسفي و خو د کائناتو د هرې ذرې حسن هغه په خپل لمن کې رانغښتی و او له خپل خالق سره د رښتینې مینې او شوخ کلامۍ بیلګې په شاعري کې لورای تر سترګو کیږي. د شعر او تصوف د لیونی فلسفي د 1999 میلادي کال د مارچ پر 15مه نیټه له دې فانی نړۍ څخه خپل سترګې پټې کړې، خو د مرګ هیڅکله د ژوند پای ونه ګڼي. نمنم نمنم یار مرګ انجام د هستی نه دی، خلاصې دل شراب په جام کې اختتام د مستی نه دی.
جڑا
شعر او تصوف اونیس پروگرامو اوریده چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړ. او سم اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو. د خبرونې نن درته په دې خبرونه کې په پاکستان کې د غربت په اړه ځانګړی رپورت لرو. تاسو د اقتصادي نړۍ خبرونه هر اونۍ د جمعې او شنبې پورز اوریدلی شئ چې پامیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهدا اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې بعد نن په پاکستان کې د غربت پاړه ځانګړې رپورت واوري. د ونې په هیواد کې بعد لیبیا اقتصادي حال درکړو لمشال رادیو سره اوسه. تر روزي مخکې د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې موږ تاسو ته په پاکستان کې د خوړو د شیانو د بیو د زیاتیدو په اړه معلومات درکړی ول. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې وس د ترانسپورت کرایې هم لوړې شوې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې په 13 یوه میاشت کې له پېښور نوخار مردان او اسلام آباد ته تلونکو د سپرلیو د موټرو ډرایورانو په دویم ځل کرایې لوړې کړې دي. ډرایوران وایي کرایې ځکه لوړه کړې ده چې د ګیس بیه لوړه شوې ده. دویش کالن محمد عامر د مردان د لوندخوړ د سیمې اوسیدونکو دی. د لپېښور مردان ته روانو چې له مشال رادیو سره یې خبرې وکړې او وی ویل چې د کرایو زیاتوالي خپه کړی دی.
کرایه نه خو بس روستو د سیوا کیږي هر ټایم چې کله وی سینجی نشته او کله وی ګرانه شو پنځه شپږ روپۍ لس روپۍ روزانه سیوا کوي څوک یې تپوس نه کوي بس څومره کرایه چا واغسته.
یو بل کس چې ابتسام نومیږي او دېرش کالن دی مشال رادیو ته وویل موټروانان په خپله خوښه کرایه چې څومره وغواړي زیاتوي.
کرایو کې ډیر زیات اضافه شوی دی یار. لوکل سټاپ یو کان چې تقریبا مخکې 8 نور روپیه کرایو وغانه اوس 12 شو او د اسلام آباد ته ګوره مخکې مونږ ته 170 او اوس تقریبا 200 نه یبو شو او زمونږ چې کوم غین کم دی هغه ما غشانت دی.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت اداره وایي دوی کرایې نه دی لوړې کړې بلکې دا کار ډرایورانو په خپل کړی دی. په پیښور کې د ډرایورانو لخوا د کرایو د زیاتېدو حال موږ ته ستدر ک په داسې حال کې چې حکومت هم دغه کرایو د زیاتوالي منځوري نه ورکړې خو ډرایورانو په خپل زیاته کړی ده. هلته بیا هغه کسان چې دغه ترانسپورت استعمالوي هغوی خبرې هم تاسې واورېدې چې ډېر سخت په مشکل کې دي. په پاکستان کې لمودې راهیسې د تیلو ګیس او د برښنا بیې لوړېږي چې دی بیا د خلکو کورني اقتصاد ته هم لوی زیان رسول دی. د خلکو کورني اقتصاد ته د زیان رسیدو یوه معنی غربت هم کېدای شي. دا هغه څه حال وي چې بیې خو لوړېږي خو د خلکو ګټه نه زیاتېږي. موده مخکې د آسیا د پرمختګ بانک په خپل یو رپورټ کې ویلي ول چې په آسیا کې خوړو د بیو د زیاتوالي لکبله په میلیونونه خلک د غربت یا فقر لومې ته غورځيږي. په نړۍ کې د غربت دوه شکلونه دي. یو ته نسبی فقر ویل کیږي. دا د غریبۍ هغه شکل دی چې په یو ټولنه کې ځینې کسان خو ډېرې زیاتې پیسې ګټي او بیا ځینې یې ډېرې کمې ګټي. نو د دواړو د ګټو ترمنځ فرق نسبی فقر پیدا کوي. په بل طریقې کې ووایو نو د دوو کسانو د میاشتنۍ یا ورځنۍ ګټې فرق نسبی فقر پیدا کولای شي. د بیلګې په ډول یو کس د ورځې 300 پاکستانی روپۍ ګټي او د بل کس ګټه 3000 پاکستانی روپۍ ده. نو د دې دواړو کسانو د ګټو ترمنځ 10% فرق موجود دی. د غربت بل شکل مطلق فقر نومیږي. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم دا هغه حال وي چې خلک د ګټې هیڅ لار نه لري او ان ډوډۍ هم ورته نه رسیږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو له کارپو اکرام هوتی پوښتنه وکړه چې په نړیواله سطح د غربت د زیاتېدو وجوهات څه وي او د پاکستان په تناظر کې د شدید فقر سبب څه کېدای شي.
نو غربت خو دې درې سیزونو سره تعلق لري. یو د آبادۍ د زیاتېدو وجه، هغه آبادی چې کومه سیوا شي چې د هغې لپاره اقتصاد تیار نه وي چې د هغې ته خوراک او ملازمت ورکړي، نو هغه آبادی چې دا نو غریب آبادی پاتې شي نو هغه غربت کې اضافه وشي. دویم غربت زیاتېدو وجه چې دا هغه د انکم نه زیاتېدو وجه ده، یعنی چې کم آمدنی ده د خلکو، عام خلکو که هغه زراعت کې کار کوي، که هغه ملازمت کوي او که هغه چېرته خپل کاروبار کوي وړو کې غوندې، نو د هغه آمدنی چې ده سیوا کېږي نو غربت سیوا کېږي. دریم کا خبره چې دا غربت د سیوا کېدو وجه چې دا هغه د قیمتونو سیوا کېدلی، چې کله په 2000 روپۍ آمدن وي او هغې کې یو سړی درې بچو څلور بچو سره گزاره وکړي خو چې کله قیمتونه سیوا شي نو بیا هغه سړی فردر یعنی نور غریب شي. نو دا درې وجوهات دي. اصل خبره دا ده چې ملازمتونه او انکم دا چې کله سیوا کېږي نو آبادی غربت طرف زیاته نه ځي. خو ورسره پاکستان کې دا کتل کېږي چې په قیمتونو سیوا کېدو سره غربت زیات سیوا کېږي او قیمتونه په دې وجه سیوا کېږي چې پاکستان کې د پیټرول یعنی بیسک سیزونه چې لکه پیټرول شو، ڈیزل شو، گیس شو، بجلی شو، د دې قیمتونه سیوا شوې.
هوتی صاحب تاسو راته دا وایي چې په پاکستان کې تاسو ویل چې د دې پیټرول او د دې شیانو د نرخونو له زیاتېدو سره نور قیمتونه هم جګېږي، بیا د خلکو غربت شره چې دا هغه زیاتېږي. په پاکستان کې دغه د غربت شره چې تاسو ګورئ، دغه نسبی غربت او مطلق غربت چې ورته وایي، دغه څنګه تاسو ورته ګورئ؟ دا حالات د خلکو نور هم خرابېږي، مطلق غربت خواته روان دي او که څنګه؟
مطلق غربت خو اقا د آبادی سره تعلق لري چې آبادی مونږه ریټ د سیوا کې دوه چې هغه ډېر زیات دی. یعنی پاکستان اوس په دې وخت کې په دې ریجن کې یعنی روس، چین، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان او ایران دا شپږ ملکونو ته موږ والو، نو په دې کې د پاکستان آبادی د ټولو نه زیات په تیزی سره مخ کې دي او هغه سره مطلق غربت کې به هغه سیوا کېږي. دویم طرف ته تاسو وګورئ نو مطلق غربت د سیوا کېدو نه منع کولو لپاره د قیمتونو توازن پکار دی. خو قیمتونو توازن نه ټیکېږي، ولې چې دا عام آبادی دا نو دا کم اخلی استعمال کم چیزوں کی اخلی داغی پر قیمتوں باندھے گیس، بجلی، پیٹرول، ڈیزل دبی قیمتوں اثر اچھی ہو داغا نے سیوا کی گی داغا کا سیوا کی گی کہ پہلے ٹیکسوں نے لگولی دی حکومت اگر ٹیکسوں نے دیر زیاد لگولی دی داغی قیمتوں نے دیر زیاد سیوا دی یعنی سرچارجز اور ٹیکسز اس دا سرچارجز اور ٹیکسز والے حکومت زیاد لگولی دا دیر پر لگولی کہ پاس حکومت خرچے سیوا دی حکومت خرچی والی سیوا دی کہ پاکستان ڈیفینس بجٹ ڈیر زیاد پہ
نو تازی دا وائے چھ پاکستان حکومت کخپل خرچے کمی کی نو پولس چې کم بوج دی د غربت او د نور اقتصادي بار دی ور باندې هغه به ختم شي.
ختم بنه شي، دا ختم نه شي، ترمن شي نه انډیا کې ختم نه شي، نه په چین کې، نه په بنگلاديش کې، نه پاکستان کې ختم نه شي. خو کمی دی شي، اوس کمی دو سره سره بل دا هم پکار ده کنه چې د آبادی کنټرول کی اوس وګوره تاسو چې کله بنگلاديش او پاکستان 1971 کې یو ځای وو نو د 10 کروڑ نه آبادی کم وا نه نه سبرا وا اوس صرف پاکستان کې دینو 10 کروڑ دی. نو د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا دی چې هغه وخت پاکستان 10 کروڑ اوس تقریبا 1.5 کلونو کې 1.5 کلونو کې پاکستان لاړ د 10 کروڑ نه 10 کروڑ ته ورسېده. نو دا خو هم یو 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 صدمې خبره ده، دا ٹریجیڈی ده په پاکستان کې شوې ده. نو دا آبادی هم کنټرول کور غواړي، ورسره د حکومتونو ټیکسز او سرچارجز کې بھی گیس، ڈیزل، بجلی او پټرول باندې دام کمول غواړي.
صحیح. نو هوتی صاحب تاسو خو دغه خبرې وکړې چې یو خوا ته حکومت خپل خرچې کمی کی او بیا د آبادی د شرې د کم سټیټ ساتلو لپاره داسې اقدامات وکړي، دا ډیر اوږده کارونه دي. په شخصي ډول باندې کورنۍ د خپل اقتصادونو د خکولو لپاره او د غرمت للومې د وټو د لپاره څه کولای شي کنه په ټولنه کې؟
دا خو دوه کارونه کېږي. یو خدا دې چې تعلیم کې دي، هغه وی بغیر تعلیم نه چې دا کیپاسټی دې شي کار کوي چې هغه خپل آمدنۍ کې اضافه وکړي. دویم خبره دا ده چې د خلکو د خلکو ته د سیلف امپلایمنت یعنی چې خپل د روزګار کولو لپاره حکومت څه پیسې ورکړي. هغه څه پیسې د گزارې پیسې خو د بېنظیر کارډ سره ملاویږي بېجاري، خو هغه 1000 روپۍ دي د میاشتې هغه کونډو نه او غریبانو ښځلو ورکړې کېږي، هغې سره هم مدد کېږي. خو په کار ده چې د سمال چې کم ټریډ دی، سمال چې کم آرټیزن دي، سمال کم بزنس دی، هغې ته د انویسټمنټ لپاره حکومت آسان شا باندې قرضې ورکړي نوجوانانو لا. نو دې سره به یو کار شروع شي چې د هغې امپلایمنټ هم شروع شي، مارکیټ کې هم کار روان شي. خو دا ولې نه ورکوي؟ دا ځکه نه ورکوي چې حکومت د خپلو خرچونه نشي راایستی. بیا یو بله خبره هم ده، د کیپاسټی بلډنګ لپاره د ټولو نه غټ پاکستان کې طریقه دا ده چې زراعت ترقی وکړي، یعنی زراعت کې میکانیزم راشي، یعنی دے کے چکم ٹریکٹر دے، تھریشر دے، ددین علاوہ چکم سمر ہم ددی سرا مشینری تڑ رہا آگا مشینری سیواشی او زراعت ترقی کے دا ییلڈ سیواشی یعنی پیداوار سیواشی تو پیداوار دا سیوا سے دو سرا زراعت کے دا امپلائمنٹ گنجائش پیدا شی دیر زیادہ اور دا داغے سرا الائیڈ انڈسٹری پیدا شی دا یو پورا سلسلہ دا 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 سے نشی کے دے چی یو کورنے کی دا یو کورنے خوبزا تعلیم پو جوان دی چی دا بچی تعلیم کیوں لکھ روزگار پنجرا شن غربت نہ بوزی خدا رسوم کی جدا خود 2% اور 3% ہم نہیں سکولے غٹ پیمانہ باندھے صرف دا کے بیچ کے غٹ یہ پلان جوڑ پیشی کی زراعت کا ترقی اور کی آئی کی مشینری راوڑی بل ٹیکنالوجی راوڑی او بل دا کی دا آباد رفتار کم کی اور ٹیکسو نہ کم کی
یو جہان منن اکرام ہوتی صاحب تا سے دا اقتصادی چارو دا کارپو اکرام ہوتی پا خبرو کیوا اور دل چھے پا پاکستان کی آبادی او دا حکومت لوی لگختونا ہم نسبی فقر او ہم مطلق غربت زیگوی دا ملگرو ملتونو لمیار سرسم ہر حق کس چھے دا ورز پسر لدوا امریکای ڈالرو کم پیسی گٹی آغا دا غربت ترکرخی لاندی جوان تیروی اوسم د اونۍ هیواد لیبیا په شمالي افریقا کې پروت هیواد دی چې د روم له سمندرګي سره لګیدل دی او د مصر او تیونس په منځ کې پروت دی په مصر او تیونس کې د ولسی پاسون لقبل د دې هیواد اوږدمهاله مشرانو واک پریښود او په لیبیا کې اوس هم د مومر قذافی د حکومت پر ضد مظاهرې او نښتې روان دي په لیبیا کې تیل ډیر زیات دی او د دې هیواد د برآمداتو 95% برخه جوړوي د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 8 اربا امریکایي ډالر او په 2010 کال کې د دې هیواد اقتصاد 3.3% وده کړې و په دې هیواد کې سړی سر کالنی ګټه 14,800 امریکایي ډالر ده د 2004 زیږیز کال د اټکل تر مخې د دې هیواد د ټول ملي پیداوار 18% برخه کروندګري 23% هغه صنعت او پاتې نورې د خدماتو څنګه جوړوله د لیبیا د پلازمېنې نوم ترابلس یا تریپولی دی او بل لوی ښار یې بنغازی نومیږي په 2010 کال کې په دې هیواد کې 45,454 کسان اوسېدل د لیبیا د سندرغاړي محسن بیت المال پر سندرې د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیږي
اقتصادی نړۍ ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چار صدا.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.